په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې 9:07 خبرونو په دې خبرنې خبري کړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له احمد الله اورو.
نمړې د مهمو خبرونو سره ټکی. شمالي وزیرستان کې ناسرګند وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې 15 کسان وژلي دي. عوامي نشتلګون په پاکستان کې د لادراکه کسانو د نه خوشې کېدو پر ضد احتجاجونه وکړل او ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه د بارانو چارو وزیران په روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې ناسرګند وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې د څلور زنانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ویډیو ته ویلي نن د میرعلي په ای پی سیمه کې د 57 نومي وی غیر دولتي ادارې څلور کارکونکي نامعلوم وسلوالو هغه وخت په ډزو وژل چې په یو موټر کې روانې وي. د نوموړي ویناو په پیښه کې د موټر ډرایور جوبل شوی دی. پولیسو د ناسرګند کسانو خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې یې روانې دي. چارواکي وایي وژل شوي ښځې د بنو اوسیدونکي دي او په سیمه کې ښځو ته د دستکارۍ هنر ښوده. بلخوا د فروری پر 28 د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه کې ناسرګند وسلوالو یو تن وژلې او اته نور یې تښتولي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو د پلټنې څانګې مشر عقیق حسین پرون مشال ویډیو ته وویل په تښتول شوو کسانو کې چې حکومتي اهلکاران عوام خلک دي د راخلاصولو لپاره عملیات روان دي. عوامي نشتلګون په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشې کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په چارسده کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې ته وویل د ګوند د بلوچستان ویان اسد خان اڅکزی په شمول په پاکستان کې د لادرکه کل شو ټولو کسانو لپاره راوتلي دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د راخوشې کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د 2011 کال راهیسې یو کمیشن جوړ دی. دغه کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي چې تر دې دمه د 4,322 لادرکه کسانو مقدمې هواري کړې دي. د بدخشان چارواکو د غره د خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د 4 کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری مشال ویډیو ته وویل دغه پیښه پرون په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیې قومندانۍ ویان ثناء الله رحماني مشال ویډیو ته په دې پیښه کې د یو بل کس د ټپي کېدو خبره کړې او ویلي دي د غره د خویدو پر مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوخت وو. په امریکا کې د کرونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمېر نږدې 15 لک ته رسېدلی دی. د امریکا د جانز هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 28 ناوخته د مړو شمېر 4,98,780 ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د دې وبا مخنیوي لپاره د واکسینو ورکړه چټکه شوې او د ناروغۍ خپرېده په دې وروستیو کې څه کم شوي هم دي. بل پلو په نړۍ کې د دې وبا له کبله د مړو مجموعي شمېر 2.5 میلیونه ته رسېدونکی دی، خو فکر کېږي چې د مړو کره شمېره به تر دې ډېره زیاته وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بارانو چارو وزیران په روسیه کې د اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی زندان ته لیږلو او د هغې پلویان ځپلو په حقله نن د فروری پر 22 په دغه هیواد نوي بندیزونه ولګوي. احتمال لري چې په بروکسل کې د اروپایي اتحاد د 28 هیوادونو ډیپلوماټان د روسیې افرادو او ادارو پر وړاندې ټاکل شوي ګامونه پورته کړي، لکه د شتمنیو کنګلول او په ویزو بندیز لګول شامل دي. دا ګام د اروپایي اتحادې لخوا د 2 اونۍ د داخلي بحثونو وروسته اخیستل کېږي چې 44 کلن الکسی ناولنی د جنوري پر 18 له جرمني څخه د ستنېدو پر مهال نیول شوی وو. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې اروپایي ټولنې د روسیې شپږ چارواکي له دې عمله په تور لیست کې شامل کړي وو چې ناولنی د اعصابو په زهرجن کوونکي ګیس مسموم کړی وو. د فروری په 15 د روسیې د بارانو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سویډن سفیر د پولینډ شارز د افیرز او د جرمني استازي وزارت ته وربللی او خپل دولت احتجاج ورته رسولی وو. بیان زیاتوي دا احتجاج له دې کبله وو چې د یادو دریو هیوادونو سفارتي ملازمینو په 23 جنوري د ناوالنی په پلوي شوي مظاهرو کې برخه اخیستې وه. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې نن د لاهور قلندر او کوټه ګلیډیټر سرمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د ماښام په 2 بجې په کراچۍ کرکټ سټیډیم کې پیل شي. په دې ټورنمنټ کې پرون 2 لوبې ترسره شوې وې چې لاهور قلندر پېښور زلمی ته او اسلام آباد یونایټیډ ملتان سلطان ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای.
مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې به پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو تاسو رپورټونه واوري. نن غرمه وسلوالو په میرلی کې څلور خځې او بیګای په شوه تحصیل کې یو کس وجلې او اته نورې تختولې دي. د سیمې پولیس وایي له پوسټ سره په ګډه د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. عوامی نیشنل گوند نن د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د ورکو پاکستاني وګړو د نه خوشي کېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د 400 احتجاجي مظاهرې ته وویل پر ځای دی چې ورکل شوي کسان عدالت ته وړاندې شي. د خلکو د غیبولو لړۍ اوس هم روانه ده.
تشویش خبر ادا دا چې تش د جنوري په میاشت په پاکستان کې دریش کسان غیب شوي دي.
او پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا پرون په کوټه کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ولمانځله. د دې ګوند چیرمین محمود خان اڅکزي منځغونډې ته وویل چې مورنیو ژبې ته له ارزښت ورکولو پرته هیڅ یو قوم ترقی نشي کولی.
ژبه د یو قوم د ګډ شیانو دروازه ده. موږ په کارګرانو ته وایو چې د هر قوم د ژبې به احترام
ده. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ورنه موجود شمالي وزستان پولیس ویلي نن غرمه په میرلی کې نصرګند وسلوالو دی غیر سرکاري ادارې یا ان جی او پر ګاډي په ډزو کې سلور مرمنې وجلی دی او غوی ډرایور یې زخمی کړی دی. هم د شمالي وزستان په شوه تحصیل کې بیا بیګا وسلوالو یو کس وجلی او اته نورې تختولې دي. پولیس ویلي د ورکو کسانو د منډلو لپاره له پوسټ سره ګډ عملیات روان دي. په ورستو کې په شمالي وزستان کې د نام نه پیښې سوا شوې دي چې ځایي خلکو د غوی منتخب استازو اندېښنې ورباندې ښکاره کړې دي. حکومت او پوځ وایي چې تر ډېره یې سیمه د وسلوالو لښتونه پاکه کړې ده او هلې ځلې لا هم دوام لري. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان پولیس ځلې انتظامیه چارواکي او ځایي اوسېدونکي وایي چې نن د میرعلي آی پی په سیمه کې نصرګنده وسلوالو د یو این جی او یا غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکي څلور خزینه په ډزو وژلې او د دوی د ګاډي ډرایور یې ژوبل کړې. پولیس او انتظامیه چارواکي وایي چې دغه خزینه کارکونکي د 57 په نوم این جی او یا غیر سرکاري ادارې سره کار کاوه چې د غلطۍ د لاس جوړولو شایان یا دستکاري هنر ځای انجونو ته خودلو. د دوی په وینا د ډیوټۍ پر مهال د نصرګند وسلوالو لخوا ووژل شوې. پولیس وایي چې وژل شوې څلور وړه خزینه کارکونکي د بنو اوسېدونکي دي. دوی وایي چې د نامعلوم وسلوالو زید مقدمه درج کړل شوې او پلاټنې روانې دي. هم دا ډول د پولیسو انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو په وینا 13 شپه شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې هم نصرګنده وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې. اته نور کسان یې اغوا کړی دي. د دوی په وینا اغوا کړل شوو کسانو کې عام کسان او حکومتي چارواکي شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو یو افسر ایس پی انویسټیګیشن اکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس آرمی او ایف سی لګیا دي ناکیا چول شوی دا غوا کسانو د بازیابۍ لپاره عملیات روان دي.
قانون چې اطلاع مې نه شو د پولیسو سچوشه وا مې پارټي او مزید نن مبل اډم ورکو ورته دا ټول لګیا دي. سورس امام ډیپلوی کړی دي. سچ شروع دي پاکار ویم شروع دي. کوم سړی ریکور شوی دی هغه لږ سټیبل نو او یو ډیډ باډی وا.
شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاید علی خان هم مشال ریڈیو تویلی چپا اغوا شو کې یو کس بازیاب شوه د نورو د بازیابۍ یا اغوا کارو د منګولو څخه رخلاصولو هڅه روانې دي. ځایی خلک وای چې د شپې نصرګند وسلوالو ناکا چولې وا. د مختلفو ګاډو څخه به کسان کوزول او ځان سره به بول. چارواکي وای چې تحقیقات روان دي خو تر اته پورې کسانو اطلاع ده چې تختول شوي. په اغوا شو کې یو د لوکل ګورنمنټ اهلکار، یو وکیل، یو انجینیر، یو د صحت محکمې کارکونکې او نور عام ځایي او بهراني کسان دي چې اغوا شوي دي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه خلک وژل کیږي تر اته پورې کسان اغوا کیږي نامعلومه کسان ناکا اچوي نو دا په امنیت سوالونه پورته کوي. نوموړي وویل باید ټولې امنیتي ادارې چمتو شي اغوا شوي کسان بازیاب کړي او په دغو پیښو کې ککړ کسان په ډاګه کړي. کنی ولس مجبوره دی چې سړکونو ته وځي. شمالي وزیرستان کې دغه لومړی ځل نه دی چې نصرګنده وسلوالو لخوا ځایي ځوانان، مشران او یا خزینه کارکون کې وژل کیږي، بلکې وړاندې هم په یو شمېر هدفي بریدونو کې ګڼ کسان او هم خزینه کارکون کې پنخه شوې دي. خو د عملیاتو پس دا لومړی ځل دی چې په یو ځای تراته پورې کسان د نامعلومه وسله والو لخوا اغوا کیږي. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه اوومه پیښه ده، او تیر کال کې دغه پیښې شپږ څلوېښت رسېدلې وې. ځایي ولس د دغه نامنۍ ضد په وار وار احتجاجونه او پرلت کړي، د امن باوري کولو غوښتنه یې تکرار کړې، خو حکومت او فوج ویلي چې سیمه کې تر ډېره حده امن پر ځای کړی او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
عوامی نیشنل گوندن په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نخوشی کېدو پر ضد د ملک پیوش مر خارونو کې د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د ګوند مخکخان وایي د عوامی نیشنل ګوند د بلوچستان د بیان اسد خان اڅکزي په ګډون د پام وړ شمېر پاکستانی وګړي ورکتي او کورنۍ هر ورځ تر سخت عذاب تېرېږي. د ګوند په نننۍ احتجاج کې پر ریاست عدالت او د بشري حقوقو پر سازمانونو غږ وکړ چې د لادرکه کسانو د موندلو او خوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان رپورٹ راکوی.
دا عوامی نیشنل گن صوبائی صدر ایمل ولی خان پاچار صدا کې د پریس کلب مخې ته دغه احتجاجي مظاهره ته ویل چې دوی د خپل ګوند د بلوچستان صوبې ویان اسد خان اچکزی په شمول د ټولو لادرکه شوی کسانو لپاره راوتی دي او د دوی د راخوشه کولو غوښتنه کوي.
د عوامي نېشنل پارټي د بلوچستان صوبې انفارمیشن سیکرټري د تیرو سلورو پنځو میاشتو نه لاپته ده. موږ پر سرکاري توګه ادارو ته په هر پلیټ فارم आवाज اوچت کړو. پاکستان کسان
احمد ولی خان جا تکڑا چې څومره هم پاکستان کې په جبري توګه بې درکه شوي کسان دي، دوی ته د پاکستان د آئین مطابق په عدالتونو کې د خپل دفاع حق ورکړي شي، او که څوک پکې مجرمان ثابت شي نو سزا دې ورته ورکړي شي.
ریاست پاکستان په آئین کې د چا خلاف کو سنگین نه سنگین مقدمه وي، هغه دا حق لري چې هغه ځان له وکیل نیسي او هغه په عدالت کې کیس کړي.
دا خیبر پښتونخوا د چارسدي ضلع نه علاوه مردان، پېښور او نوخار کې هم دغه رنګ احتجاجي مظاهره وشوې. د پاکستان سرخار اسلام آباد او د سند صوبې سرخار کراچۍ او بلوچستان کوټه کې هم د پریس کلبونو مخې ته دغه احتجاجونه وشو. مردان مظاهره کې د یو لادرکه شوي تن علي ګوهر ورور سید جوهر وایي چې شپږ میاشتې وشوې چې ورور یې پولیسو غائب کړی دی او هیڅ پته نه لګي. بلخوا ته پاکستان کې د کال 2011 راسي په جبري توګه د لادرکه شوي کسانو د موندنې او پدې کې ککړ کسانو ته د قانون لاندې د سزا ورکولو لپاره یو حکومتي کمیشن هم کار کوي. په تیرو ورځو کې په دې اړه د قانون جوړولو لپاره د وفاقي کابینې یو ځانګړې کمیټې هم جوړه کړې شوې ده چې مشري یې د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم کوي. یو خوا که د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي سازمانونه د یاد کمیشن په کارکردګۍ سوالونه پورته کوي، نو بل خوا ته دغه کمیشن خپل اخیری د جنوري میاشتې رپورټ کې ویلي دي چې تر دې وخته پورې شپږ زره نهه سوه څلور څلوېښت لادرکه شوي کسانو مقدمې دوی ته وړاندې کړې شوې دي چې پکې څلور زره اته سوه او دوه ویشت هوارې شوي دي. دغه شان د پاکستان پوز ویان څو سوارې په خپل ټویټر پیغامونو کې ویلي دي چې دغه بې درکه شوو کې زیاتره کسان د کورونو تښتېدلي دي او ترهګر تنظیمونو سره شامل شوي دي چې ځینې پکې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي هم دي او چې پکې نیول شوي دي د هغوی ته د قانون د مخې سزاګانې هم اورول شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ورکل شو بلوچستانو کورنۍ وایي اسلام آباد ته چې کوم هدف لپاره تللي ول په هغه کې کامیاب شوي. البته دا به وخت ثابتوي چې حکومت خپلې ژمنې پوره کوي او کنه. د ورو کسانو شاوخوا شل خپلوان له کوټه اسلام آباد ته تللي ول چې دوی اول د فبروري پر 11 د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د احتجاج په توګه کېناستل او وروسته په ډي چوک کې پر لته وواهه. دوی له وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات او د خپلو ورکو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوله. عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د ورکو بلوچستانو لس ورځنی پرلت د فروری پر شلمه نیټه له هغه وروسته ختم شو چې په تیرو څو ورځو کې دوی له مختلفو وزیرانو سره ملاقاتونه وکړل. د احتجاج مشري نصر الله بلوچ کوله چې د ورکو بلوچستانو د مندلو سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر دی. نوموړي د فروری پر 20 نیټه مشال ډی ټول دوی چې د کوم غشتونو په خاطر اسلام آباد ته تللی ول هغه حکومتي چارواکو په جدي توګه واورېدلې او د حلولو ډاډه ورکړ.
ہمیں جو یقین دہانی کرائی گئی ہے
مشتاچی د ہیواد آئینی مشر لخوا کوم ڈاڈ رکھل سوی دی او چی پتسم رسنجیدگی زمر جغ واوریدل سو نو لاغه مطمئن یو خو اوس بگورو چی دوی پردی تسم را عمل کوی
نصر الله بلوچ وایي چې دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره ملاقات وکړي. ورک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل سي چې پکې کم بې ګناه دي هغه دې خوشي کړل سي او چې کم وژل سوي د هغو کورنۍ ته دې خبر ورکړل سي چې دارنګه هغه د ټول ژوند لازیته خلاصي. د پوینا دوی د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید، قانون وزیر فاروق نسیم، د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری او د لادرک کسانو پاړه د پلوټونکو کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره اخیری لیدنه شیرین مزاری وکړه او د نصر الله په خبره هغه ورته د وزیر اعظم عمران خان پیغام وروړی وو.
جو شیرین مزاری آئی تھی ہمارے پاس
شیرین مزاری راغلی وا او وی ویل چی وزیر اعظم راته حکم کړی چی دوی لورسا او وو وای چی ز ل دوی سره د ملاقات غشتنه منم. د مارچ تر میاشتې پوری به ل دوی سره ووینم. د ورکو کسانو په اړه به تر ملاقات پوری معلومات راغون کړو. هغه ویل چی وزیر اعظم هدایت کړی چی د ورکو کسانو فیرست هم ورڅخه واخله. دا هم راته ویل چی د جبري ل درکې په اړه د قانون جوړول په آخری مرحله کې دا او دا به هم منظور کړو.
آخری مراحل میں وہ بھی ہم پاس کرنے جا رہے.
تر حکومتي ډاډ وروسته د ورک کلسو بلوچستان کورنیو د فروری پر شلمه نیټه خپل لس ورځنی پرلت ختم کړ. د احتجاج د اپوزیشن ګوندونو مشران هم ورغلي ول چې پکې د مسلم لیگ نواز مرستیاله مشره مریم نواز، د عوامي نیشنل ګوند میا افتخار حسین، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ، د پیپلز ګوند فرت الله بابر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ او د بشري او مدني حقوقو سازمانونو فعالین او مشران شامل ول. مریم نواز تر ملاقات وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال د فوج او استخباراتي ادارې ISI مشرانو باندې ژغ وکړ چې د ورکو بلوچستانو شکایتونه دی واوري او دا ستونزه دی حل کړي. بلوچستان له څه د پاسه یوې لسیزې راسي د ورکو کسانو د مندور لپاره احتجاجونه کوي، خو دا دوم ځل دی چې دوی اسلام آباد ته تللي دي. د پرلت پر مهال د ورکو کسانو میندې، خویندې او میرمنې په سخت یخ کې پر ډي چوک کې شپه ورځ ناستې وي. په احتجاج کې حسیبه کمرانی هم وا چې ورور حسان او د ترزوی حزب الله له تیر څه د پاسه یو کال راسي ورک دي. هغه د فروری په 20 نیټه مشال ډی ټول چې تر ټولو دردونکې شیبه بداوه چې کله به ورغلی هر سیاستوال یا ملاقاتي ته دوی د خپل کس په اړه معلومات ورکول. حسیبه کمرانی وایي تر ټولو لوی خبره دا ده چې موږ تر تکلیف تیری شو او کله چې تاسو تر یو تکلیف تیریږي او داغه په اړه په وار وار چاته تفصیل ورکوي نو تاسو تر هغه تکلیف په وار وار تیریږي. هر یو درځي او پښتنه کوي چې له تاسو سره څه وسول او په بل معنی هغه پېښه چې تاسو یو ځل تر پېښه شوی و هغه په وار وار له تاسو سره کېږي. په پاکستان کې واځي بلوچستان نه بلکې ګنشمیر پښتانه او سندیان هم لا درک دي. دوی د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو د خلکو د لا درک کولو تورونه کوي، خو فوج او حکومت تل دغه سي تورونه رد کړي دي. په دې اړه د تحقیقاتو حکومتي کمیشن ویان فرید خان څو ورځې وړاندې مشال ډی ته وویل چې دوی د ورکو کسانو شمیره راغونډوي او تر اوسه د 400 لا درک کسانو مقدمه حواله کړي دي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هڅه ور کې د خپل
سوار نوالو
د مصالحه
لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختش او ډېر بد حالات سره مخ شي،
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزده کړو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمه بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدلای شي.
پاکستان مسلم لیگ نن ګوند غوښتنه کړې چې د سیالکوټ له ډسکا نومې سیمې د قومي سملای پر چوکې لسره زمینی انتخابات وشي. د یاد ګوند مرستیال مشر ویلي د فبروري پر 19 هلته په زمینی ټاکنو کې درغلی شوی دی. حکومتي ګوند تحریک انصاف دا تور ردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تر اوسه د دې چوکۍ ګټون کې نه دی اعلان کړی. شنواز ترګزه معلومات راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ویلي هغه خلک چې د غل غل نارې به وهلي نن په خپل غل ثابت شو. دوی په 2013 کې هم ووټونه غلا کړي وو او دا ور په ضمني انتخاباتو کې خو ووټونه څو چې د الیکشن کمیشن عمله هم غلا کړه. نوموړي دا خبرې پرون د پنجاب په سیالکوټ کې په ډسکا نومې سیمه کې کړې دي. ډسکا کې د پاکستان د قومي سملی د خالی شوي په یو څوکۍ د فروری په 19 ضمني انتخابات شوي. دغه انتخاباتو نتیجه لا هم نه ده اعلان شوي، ځکه هغه ورځ چې انتخابات وشو د شپې ناوخته د الیکشن کمیشن عملی د ووټونو صندوقچی دفتر ته د وړلو نه وړاندې په لار کې غیب شوي. چې پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو دغه غیبېدو ته نوم ورکړ چې د الیکشن کمیشن عمله غلا شوه.
کې دسکا کې عوام نے پوره پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ جب عوام جاگ رہی ہوتی ہے.
دا وای د دسکا خلکو پاکستان او نړۍ ته ثابت کړ چې کله هم خلک ویکوي او نه یوازې رائے ورکوي بلکې د رائے حفاظت هم کوي. نو هیڅ یو ووټ غلا کون کې په ووټ غلا کولو کې کامیاب کېدی نشي. نه یوازې تاسو غلاګرو ته ماته ورکړه، بلکې د دسکا نوخار او وزیر آباد خلکو ته سلام هم کوم چې تاسو هغه یری او تره ته هم شکست ورکړو چې کومه یری تره بغلاګرو خوراوله. د 19 فروری د الیکشن په دوران وزیر آباد او نوخار کې د نتیجو تر مخه دواړه حلقې د مسلم لیگ نواز ډلې امیدوارانو ګټلي. د ډسکا سیالکوټ حلقه کې د انتخاباتو په وخت دزې شوې چې پکې د مریم نواز په وینا د دوی د ګوند یو ځوان مړ شوی. ورستو د الیکشن کمیشن د عملی شل افسران وتختول یا د دوی په وینا غلا شول. نو پوره شل غنټې پس چې د عملی الیکشن کمیشن دفتر ته ورسیده، نو د میډیا د خبرونو تر مخه دوی وویل لاره کې د شپې دون او یا لړه زیاته وه او دوی ته هیڅ په نظر نه ورتلل. مریم نواز غوښتنه وکړه چې په ډسکا سیالکوټ کې د دوباره انتخابات وشي، ځکه چې ټولو حلقو کې ټرن اوټ یا د رای ورکولو فیصدي تر د 150 پورې وه، خو چې د کومو پولینګ سټیشنونو عمله تختول شوی وه د هغې حلقو رای ورکولو شرعي 90% ته رسولي. نو معنه دا چې غلا شوې ده. هم پرون صحافي حامد بیر هم په ټویټر یوه ویډیو شریکه کړې ده چې ورکې د ډسکا د انتخاباتو دپاره د الیکشن کمیشن د عملي یو پریزایډینګ افسر په ویډیو کې ښکاري وایي. دته د یوې استخباراتي ادارې یو تن وویل چې د دوی سره په غیر سرکاري ګاډي کې تر دفتر ځي او د ووټونو بسته به هم لزان سره په دغه غیر سرکاري ګاډي کې وړي. خو دا ورته انکار وکړو. د مریم نواز ډسکا ته پورتک او هغه ته په تقریر کولو د پاکستان د حکومتي ګوند وزیرانو لخوا هم ځینې ځوابونه دوی میډیا ته او ځینې په خپل ټویټر پاڼو لیکلي. چې پکې د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري لیکلي ډسکا کې د سمدستي د نتیجو اعلان وشي، د پی ټی ای د کارکونکو د صبر امتحان دې نه خستل کیږي، احترام خو بیا د قانون وي او یا به د نون. نون نه د مراد مسلم لیگ نون وو. همدا شان په ډسکا کې د الیکشن د ګټلو داوا وفاقي وزیر شبلی فراس هم په خپل ټویټر پاڼه کړې ده او دی وایي چې د دوی د پی ټی ای کاندید په وزر زیات اوټونو سره دغه انتخابات ګټلي. یاد دی چې په ډسکا سیالکوټ کې د ډزو او مرګ ژوبلې داوی د دوړو اړخونو لکه د پی ټی ای او د پی ایم ایل ان لخوا شوي او دوړو اړخونو په یو بل داوی کړی. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار پاو کم 9 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
پرون په کوټه کې د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ ون انزل شو. د دې غونډې ته بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند کړی و. په دې غونډه کې سیاسي مشرانو تر څنګ د سیمې لیکوالانو او پوهانو هم ګډون کړل او ویناوې وکړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل مورنۍ ژبې ته د ارزښت او ودې ورکولو پرته هیڅ یو کام ترقي نشي کولی. په غونډه کې د یو قرارداد لارې غوښتنه وشوه چې حکومت دې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړي، دغه اسانتیاوې دې برابر کړي. ایوب ترین حال راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په اړه د یکشنبې په ورځ د کوټې د شروالۍ په دالان کې و دستور جوړ شوی و. په دستور کې په ګڼ شمېر کې لیکوالانو، کارپوهانو او سیاسي کارکوونکو ګډون درلود. و دستور ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي د مورنۍ ژبې پر اهمیت په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې په اوسني وخت کې په مورنۍ ژبه کې د زده کړو د اهمیت څخه هیڅوک کارنسی کولای
ترکی د قومونو به خپل ژبه نس کېدلای. ژبه د یو کام د ګډ شیانو دروازه ده. موږ په کارګرانو ته وایو چې د هر کام د ژبه به احترام ده، لکه د ځان د پګړی عزت پرتا ګران دی، د بل د پګړی به عزت کوي.
پر دې محل لیکوال او قانون پوه اقبال قاسی اډوکیټ زیاته کړه چې پښتانه ترګر نه دي، خو د یو پلان لاندې ترګری پر پښتنو تپل سوې ده.
د ډېره بده مرغه دا چې زما پښتو زما مورنۍ سبا چې پاغه کې زه ژاړم پاغه کی زخان دمم نن هغه خلکو چې هغه دغه پښتو لفظ او ټکی لیدل نه غواړي، هغه یو پښتو زبا او پښتو منجلس دا تر جو کړی دي چې پنړی کې یو ځای څوک شینی د پښتو خبره کی نو دی دا وایي چې دا دهشتګرد انسانان دي. په پښتو کې هیڅ کلم د چا سر د ناجایز کولو گنجائش نشته.
په دې دستور کې ته پریکړل کلان دي غوښتنه وسو چې پاکستان کې د ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکول لپاره عملی ګامونه پورته شي.
پښتو دې د پښتو په ټول ژوندوي کې د پښتنو ماشومانو د زده کړې او ښوونې ژبه ومنل شي. د نن دغه درنه غونډه په 2014 کې د علاقي واکدارانو لخوا پښتو، بلوچي، براوي، سندي، پارسي، پنجابي او نورو ټولو مورنۍ ژبو په ژوندوي کې د پیل کولو او دغه د پاره د یک یعنی دوه جوړولو کار ته په ډېر درنښت بوځي او هیله څرګندوي چې دغه کار پر پراخولو او ژوندوي ښوونو په بشپړ توګه په مورنۍ ژبه کې کولو د پاره د نور ګړندي او پرمختګ
ګامونه واخستل شي. د دې خلمخه کله چې محمود خان څخه وینا کوله نو هغه په وزیرستان کې پر قبایلی جګړه باندې سخت خواشنی څرګند کړه او غوښتنه وکړه چې پښتانه دې په خپلو کې جنگونه بند کړي.
ورن ورځ په وزیرستان کې د اوټانی په ټول کې پراته دي او وزیرو پرمځته باندې جوړ کړی د خلکو میزایلونه دي، توپک دي، د عملتي غوژل ده، دا پوجونو چی چی کوي؟ جنرال صاحب ته نه خبر، دا ایسای مشر ته نه خبر، عمران خان ته په دې لګیا چې نفته ګټي کې پیپل پارټي ګټي وروره کمرش پر زور سره جنگ ویتای بیا ولکه پر ما خوند واخه پر پاکستان پد واخه دا رنګ نسکي نه مر ولا سره جنگ وي.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د مورنۍ ژبو د نړیوالو ورځې پر مهال په خپل پیغام کې ویل دي چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی او د بلوچستان حکومت و ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکول لپاره ډیر زیار باسي او هیله ده چې دا کار به ډیر زر پیل شي. په دې ونی وړ ده چې د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونسکو په کال 1999 کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د جوړولو پریکړه کړې و. دغه وروسته هر کال 28 فروری د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم په ډیر درناوي سره لمانځل کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
په شمالي وزیرستان کې ناسرګند وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې د څلور زنانو په ګډون 15 کسان وژل دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور مشال ویډیو ته ویلي، نن د میرعلي په ای پی سیمه کې د 57 نومي یوې غیر دولتي ادارې څلور کارکونکي نامعلومو وسلوالو هغه وخت په ډزو وژلي چې په یو موټر کې روان وي. بلخو د فروری پر 28 د شمالي وزیرستان په تحصیل شو کې ناسرګند وسلوالو یو تن وژلې او اته نور یې تختولې دي. پولیس وایي د تختول شو کسانو د راخلاصولو لپاره عملیات روان دي. عوامي نشتنګون په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نخوشې کېدو پر ضد نن په 400 پیښور او اسلام آباد ترڅنګ د ملک په یو شمېر نورو ښارونو کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د لادرکه کړل شوو کسانو د خوشې کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د 2011 کال راهیسې یو کمیشن جوړ دی. دغه کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي چې تر دې دمه د 4822 لادرکه کسانو مقدمې هواري کړې دي. د بدخشان چارواکو د غره د خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلور کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری مشال ویډیو ته وویل، دغه پیښه پرون په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. په امریکا کې د کورونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمیر نږدې 15 لکه ته رسېدلی دی. د امریکا د جانز هاپکن پوهنتون د شمیرې له مخې په امریکا کې د فروری پر 28 ناوخته د مړو شمیر 4,98,880 ته رسېدلی دی. تاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بارانو چارو وزیران په روسیا کې د اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی زندان ته لیږلو او د هغې پلویان ځپلو په حق لنن د فروری پر 28 په دغه هیواد نوي بندیزونه ولګوي. اروپایي اتحادیې د څو اونیو د داخلي بحثونو وروسته دا ګام ځکه واخیست چې 44 کلن الکسی ناوالنی د جنوري پر 18 له جرمني څخه د ستنېدو پر مهال نیول شوی و. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ کې نن د لاهور قلندر او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه بعد ماخام په 2 بجې په کراچۍ کې پیل شي.
د مشال لډیو لن خبرونه او د ملګرو ملتونو د اټمي څارنې ادارې مشر وایي ایران او چارواکو سره یو موافقه تر رسیدلې ده. رافیل گروسی په تهران کې د ایران د اټمي انرژي مشر علي اکبر صالحی سره د فبروري پر 28 لیدلې دي. په نه حال کې ایران او امریکا هڅه کوي چې لومړی مقابل لوري بیرته اټمي تړون ته ور وګرځي. نوریاس نوری جزئیات لري.
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل گروسی وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې ایران له دې ادارې سره همکاري محدودوي خو کمې څارنې ته اجازه ورکوي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبې وروسته له هغې وکړې چې ایران ته په سفر کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د رئیس علي اکبر صالحی په ګډون د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره وکتل. تهران خبرداري ورکړې چې روانونه د فبروري په 28 بخپل اټومي تاسات د ملګرو ملتونو د څارونکو پر مخ وتړي که متحده ایالات پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لري نه کړي. ایران له خپل اړخه په شوي تړون کې د شفافیت په هدف ژمنه کړې چې له خپلو اټومي تاساتو د ملګرو ملتونو د څارونکو ناڅاپي کتنې ته اجازه ورکوي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل گروسی وویل تهران به هغه قانون عملي کړي چې د دې هیواد پارلمان 2 میاشتې مخکې تصویب کړی او له مخې د اټومي خوندیتوب هغه زمیمه شوی پروتوکول ځنډوي چې له مخې نړیوالو اټومي څارونکو ته د ایران له اټومي تاساتو په لنډه موده او ناببره توګه د کتنې اجازه ورکوله. خو ښاغلي گروسی دا هم وویل چې دله ایراني چارواکو سره په دې هم موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به تر 3 میاشتو پورې د ایران د اټومي فعال تونو د لازمې څارنې او تایید چارو ته دوام ورکوي. گروسی چې له ایران تر ستنېدو وروسته یې څرګندونې کولې وویل موږ پر هغه څه چې دوام کولی شي موافقه وکړه او زیاته کړه. په اوس وخت کې مهمه دا وه چې فاصله را لنډه کړو او رامنځته شوی وضعیت وژغورو. هغه وویل څارنه به کمه وي خو دا باید ومنو چې له دې سره بیا هم د اړتیا تر حده پورې د څارنې او تایید چارو ته اجازه ورکړل شوې ده. نوموړي دا یو موقتي تخنیکي تفاهم یاد کړ. تهران ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر د سفر په ترڅ کې تهران او واشنگټن چې د 2015 کال اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو لپاره یې پر یو بل فشارونه زیات کړي ویلي چې د نویو خبرو ورې پرانستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران دغسې خبرو ته چمتو دی خو لومړی باید د دغه تړون ټول لاسلیک کوونکي خپلې ټولې ژمنې پوره کړي. د ایران پرس تلویزیون د ښاغلي ظریف له قوله وایي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په تهران کې 2 ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر په تهران کې له چارواکو سره وکتل. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون یک شنبه امریکایي سی بی ایس نیوز ته وویل چې ایران تر اوسه د امریکا د نوې ادارې غوښتنې ته چې د خبرو میز ته د بیرته راوګرځي ځواب نه دی ویلی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بایډن دې ته تیار دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سخت محدودیت لګولو په چاره کې بیرته له ایرانیانو سره د خبرو میز ته ور وګرځي. د سولیوان په وینا دغه وړاندیز تر اوسه پر ځای دی ځکه زموږ په باور د دې لپاره ډیپلوماسي تر ټولو غوره لار ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړون څخه وویست او بیرته یې پر تهران بندیزونه ولګول. تهران هم له هغې راهیسې په تدریجي ډول په کړي تړون کې یو لړ خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم وای په زمینی انتخاباتو کې د دوی د کاندیدانو بریا دا ښیي چې ولس پر حسنی حکومت باور له لاسه ورکړی دی. خو د حکومتي پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکښ خان وای د دود له مخې پاکستانی وګړي په دې ټاکنو کې خپلې رائے هغه یو کاندید ته ورکوي د چا د یو مشر د مړینې له کبله چې یوه څوکۍ خالی شوې وي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکمران ګوند خپلې تیرې انتخاباتي وعدې نه دي پوره کړي او ځکه نو په ضمنی ټاکنو کې خلکو رائے ورنه کړي. د اسرا عالم مومند رپورټ.
په پاکستان کې ضمنی انتخابات د فبروري پر 14 او 19 تر سره شول چې پکې د غیر رسمي او غیر حتمی نتیجو له مخې د پی ڈی ایم غړي سیاسي ګوندونه له حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مخ کې دي. د حکومت خلاف د یو له سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په ختموي ځکه چې دا د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلۍ واک ته رسیدلې. که څه هم حکومت دغه تورونه ردوي خو په غورځنګ کې شامل د مسلم لیگ نون مخکښ پرویز رشید په 16 فبروري مشالې ډوته وویل چې وروستي ضمن انتخابات د موجوده حکومت خلاف د اولس لخوا د عدم اعتماد ووټ دی. نوموړی وایي دا د پاکستانی اولس لخوا د عمران خان په طرز حکومت د عدم اعتماد ووټ دی. څنګه چې په درغلۍ کولو سره په عمران د 2013 کال انتخابات وګټل شول او د خلکو رائے غلا کړل شوې نو د دې هر څه بدل ولس په ضمنی انتخاباتو کې د حکومت خلاف په رائے اچولو سره واخیست. بل خو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي ریاض فتیانا بیا د فروری په 16 له مشالو سره په خبرو کې د غاتور نه رد کړل او زیاته کړه چې په ضمنی انتخاباتو کې په ځینو څوکیو د پی ڈی ایم هغه سیاستوالان کامیاب شوي دي د چا د خپلوانو مړ کېدو له کبله چې دغه څوکۍ خالي شوې وي. نوموړی وایي بل وجه یې دا ده چې د اپوزیشن ګوندونو غړي تکړه وو یعنی د هغو خپل ووټ زیات وو په دې کې د پی ڈی ایم غړو ګوندونو څه خاص رول نه وو. دا د دې ملک کلتور دی چې د قومي اسمبلی یا صوبایي اسمبلی یو غړی مړ شي نو بیا د ولس همدردیانې د هغه له بچو سره وي او چې کله دا بچی بیا د خپل مور یا پلار په څوکۍ ضمنی انتخاباتو کې ودرېږي نو هغو ته خلک ووټ ورکوي. په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د دوو غړو د مړ کېدو له کبله خالي شوې څوکۍ هم مسلم لیگ نون وګټلې. په خیبر پختونخوا کې د جماعت الما اسلام د غړي د مړ کېدو له وجې خالي شوې د قومي اسمبلی څوکۍ بیا زموږ ګوند پی ٹی آی وګټله. خو د نوخار څوکۍ چې زموږ د ګوند یو غړي د مړ کېدو له وجې خالي شوې وه نو هغه بیا مسلم لیگ نون وګټله او د دې وجه دا وه چې د مسلم لیگ نون کاندید مضبوط وو. خو په پیښور کې د سیمېزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي که د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپلې 50% ژمنې هم پوره کړې وي نو دا ضمنی انتخابات یې ګټلې شول.
د ملک معیشت خراب دی، د امنامان شرطیال خراب دی، خلک مطمئن نه دي
شاهد په خالی ورځ مشالې ډوته وویل چې پاکستان تحریک انصاف اولس سره ژمنه کړې وه چې 50 لک کورونه به ورله جوړوي، 1 کروڑ نوکرۍ به ورکوي او له هیواد څخه بهر ته په غیر قانوني توګه وړل شوي مبینه پیسې به بیرته راوړي او ګرانی به ختموي. خو له بده مرغه دغه کورونه جوړ نه شول او په دې حکومت کې زرګونه خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړل. د دویانو خوراکي توکو، بجلی او پټرول نرخونه څو چنده زیات شول او له بهره 1 روپۍ رانوړل شوه.
اسلام محمد رپورٹو پکرم کې د ان اے پینځه سل وخت میال کې د شو زمینی ټاکنو زینو کاندیدانو چې دغه ټاکنې بدلې دي تور لګولې چې په انتخاباتو کې درغلې شوې دي. دوی وایي د دغه ټاکنو نتیجې نه مني او باید دوباره وشي. بلخو چارواکي وایي په انتخاباتو کې هیڅ درغلې نه ده شوې. د موضوع تفصیل له طارق اورگزی ورو.
په کورما کې د اتوار پر ورځ د ان ای پنځه څلوېښتم حل کې ځینې سیاسي او آزاد امیدوارانو ویلي چې تیر انتخابات یې له درغلیو ډک کول نو هغلته د ټول ټاکنې یو ور بیا وشي. د جمعیت العلماء اسلام فی محمد جمیل وای په انتخاباتو کې درغلی د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري نو داسې ټاکنې بدوي اس کلاونه منی
دمو کا سم بی ووټینګ چوالو تنه پرخلالو کته ډیر وو ته ټلی پون وکه هغه به څه اکشن نه خستل کته سیو نظام سره به ته رابطہ وکړه هغه به څه اکشن نه خستل او نه لور کې دسی طریقې سره لګیاو چې په زور به مل به ور نه وتلو یو بل د سرکاري کا سنو وته هغه به په خپل سره پیوالې زیږه کې به وته ولا غوالونه زیږه نه څنګه لوري حالته به پستومر ته دیپو ورته په بیٹواله.
بلخوا د الیکشن کمیشن زای مشر ډیسټریکټ ریټرننګ افسر خورشید علم دا ټول تورونه ردوي او وایي هغلته تیر انتخابات صحیح او شفاف شوي. هغه زیاته کړه دا اختیارات ورسره نشته چې په سیمه کې انتخابات یو ور بیا وکړي.
الیکشن کورس چې کوم شکایت راتلو نو زنګا مانیټرینګ ټیم ریټرننګ افسر کول به هغه په موقع ځان به کوو لکه یو دې کې رسی اور شوی دی پولینګ پروسس فلو دی او تر دې شکایت نه راغلی چې هلته چکا ریټرننګ افسر لکه بیرر بخشی دا کړی دی یا
موږ چې کله په دغړه په تیر انتخاباتو کې کامیاب شوی د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ له ملک فخر زمان بنگش سره خبر وکړي نو هغه ویل له بدبختانه په ملک کې داسې روایت جوړ شوی چې کله یې وګټي نو بل ور باندې د درغلیو تورونه خامخا لګوي. هغه زیاته کړه کله چا سره د درغلیو ثبوت وي هغه دی عدالت تیوسی
کوم هم وګټی بل مخالف کاندیډیټ چې ویغه د الزام لګی دا مخال ډیر زور دی دا بے معنی غونته خبره ده او کپتان دی لیوی نو غی پراپر فورم شته دی غنی اسړی اپیل کوي شال تتلی شي.
د جمعې پر ورځ په شیو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان د قومي اسمبلی چوکې ګټلې ده او هغه د غیر ختمی نتیجې تر مخه د جمعیت العلماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل په مقابله کې 14900 یولس وټونه اخستی دي. په انتخاباتو کې د محمد جمیل د وټونو شمیر 15200 جوش پته دي. طارق ورغزه مشال رادیو کورما.
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د سواد په خوازخیل کې د خالی پر ورځې وکمې جرګې حکومت او پوز غوښتي چې د سیمې تعلیمي دارو په تیر د جنونو له سکولونو کالجونو امنیتی سرتیری وباسي. جرګې ته د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي وامي پټه مخکخانو وینام وکړي او دوی خبرداري ورکړل چې غوښتنې ونه مدل شو نو پراخ احتجاج به وکړي. د سواد یو انتظامی چارواکي مشال لري ته ویلي د جرګې له مشرانو سره په یاد موضوع خبرې او د مسلې د حل کوخخ وکړي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
خوازخیل ټیټابټ کې ازیخیل قابی جرګه کې د سیمې په سلګونو خلکو ګډون وکړو. جرګه کې د سیمې مشرانو راپیخو مسلو باندې تفصیلي ویناګانې وکړې چې پکې ویل شول کال 2013 د خوازخیل باز ودانۍ سکیورټي ادارو تر دې دمه نیولې دغه د آزادې کړې شي. د جرګې ویان خورشید کاکاجي اعلامیه کې ویل
باز تعلیمي ادارې بالخصوص د زنانو تعلیمي ادارې ګرز هاسټل د تعلیمي ادارو سره وابسته د لوبو میدانونه او د حیواناتو هسپتال به دستور د سیکورټی اهلکارو په استعمال او قبضه کې دي. لهذا دا جرګه د حکومت او پوځي چارواکو نه پکلکه غوښتنه کوي چې د دغه تعلیمي ادارو قبضه د سیکورټی اهلکار فوراً پرېږدي او یا تعلیمي ادارې او نور تعمیرات وغیره دي د خپل اسد مقاصد لپاره په کار راوستل شي. ورونو دا خبره تاسو ته منظور ده؟
په دغه مهال د خوازخیل تحصیل پاکستان پیپر پارټۍ مشر ډاکټر امجد علي زیاته کړه چې دوی د جرګې ټولو غوښتنو سره متفق دي او کچرې دا غوښتنې نه پوره کیږي دوی به لوی احتجاج کوي.
زمونږ د اپر سوات لس لاکھ آبادی ته په دې لس لاکھ کې د صرف 1500 کسان نه اوځي خوازخیل دي بند کی دغه خلک بس تاسو په خپو کې ناسي او تاسو غونډې مطالبات بمني احتجاج پکې کیدی او ان شاء الله چې په کم وخت کې او څه قسمه قرباني دوی ته ضرورت وي مونږ به شاته نه مونږ به دونه مخ کیږو.
د جرګې مشري کوونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر مختار یوسفزی ویل چې دوی بیا بیا په دغه لړ کې حکومت ته غوښتنې وړاندې کړي اوس وخت راغلی چې عملي ګامونه پورته کړي.
که په تاسو باندې جرګې غږ وکړو چې جلسه ده جلسې له به راځئ، که په تاسو دا غږ وشو چې په خپلو خپلو کلو کې سړکونو ته راوځئ، لارۍ بندې کوي موټرې بندې کوي سړکونو ته به راوځو که خیر وي، خو خپل وطن چې کوم دی د دې یوه انچه خاوره چې کوم په زور باندې یا په ډاکه باندې یا په دوکه باندې چلن ورکو خلک دې ځان په دې پوه کړي.
جرګې خصوصي میلما سینیټر عثمان کاکړ جرګې ته ویل چې د ولس دغه ټولې ستونزې د سینیټ ته وړاندې کړي او بیا به هم وړاندې کوي. بلخوا د جرګې غوښتنو په اړه د سوات ډپټي کمشنر جنید خان مشال ریډیو ته ویل چې ضلعي انتظامیه به د جرګې غړو سره ناسته کوي او غوښتنې به یې اوري او وروسته به پرې کارروایي کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په بهرنیو هیوادونو کې میش پاکستانی وګړي هر میاشت خپل هیواد ته پیسې لیږي، خو د کرونا وایرس په وجه د اکثرو کسانو د دغه پاکستانی وګړو کاروبارونه ختم یا هم زیانمن شوي دي. د یو نړیوالې سړیزې ادارې رپورټ وایي د کډوالو خپلو هیوادونو ته د پیسو لیږلو په شرکې زیاتواد راغلی، خو په خبره چې دا چارې ښایي له بحران سره مخامخ شي. د ګلیاز په رپورټ کې د موضوع تفصیل وو.
لندن میشته اکانومیست انټیلیجنس یونټ سیډنیز ادارې په نورو هیوادونو کې میشت وګړو خپلو هیوادونو ته د پیسو لیږلو په اړه تازه رپور خپور کړي. په رپور کې ویل شوی چې د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې دا یو بحران رامنځته کولی شي. په رپور کې د پاکستان په حواله ویل شوی چې په 2000 کال کې بهر میشت پاکستانیانو خپل هیواد ته د پیسو لیږلو شرح زیاته وه. که څه هم کرونا وایرس له وجې کاروبارونه په ټپه ولاړو، خو د دې باوجود د پیسو لیږل کم شوی نه دي. د دې ډېر وجوهات دي. لومړی، په خلیجي هیوادونو کې میشت ډېرو پاکستانیانو روزگار د لاسه ورکړو، خو پیسې یې جمع کړې وي او په خپل هیواد کې یې پر کاروبارونه شروع کړل. په اسلام آباد کې د ډان رسمانی خبریال طاهر شیرانی د فروری پر شلمه مشوره لیتو ویل چې د پاکستان سټیټ بانک د شمیرو تر مخه له تیرو اتو میاشتو راهیسې په ترسیلات زر یا له بهره د پیسو لیږلو کې زیاتوالی راغلی دی. د شمیرو تر مخه په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان هر میاشت له $2 اربع سیوا پیسې خپل هیواد ته لیږي.
پاکستان یو لانچ کړی دی انیشیټیو، هغه د وجه هم $500 ملیون پاکستان ته لیمټ شوی دی.
د اکونومیست انټیلیجنس یونټ سړنیز ادارې په خبره د پاکستان حکومت د پیسو پر لیګلو ټیکس هم کم کړی چې له وجې په 2000 کال کې خلکو زیاتې پیسې ولېګلې. خو دا رپورټ تر مخه په 2021 کال کې دغه هیواد په دې مت کې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دا ارزي ګامونه دي. دا پاکستان لپاره مسله هم جوړولی شي، ځکه چې د هیواد کرنټ اکاونټ زیاتره تکیه له بهره را لېګل شو پر پیسو وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری پر 15 په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د کرونا وایرس وبا له وجې کاروبارونه خرابېدو باوجود بهر میشتو پاکستانیانو ریکارډ پیسې خپل هیواد ته لیږلې دي. په پیښور کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان د فروری په شلمه مشال لیتو ویل که چارې له بهره د پیسو لیږل کم شي، نو د هیواد اقتصاد سره سره د جرمونو شرح هم زیاتې دي. شي د زیاته کړه
چې زمونږ کومه ایوریج فیملی سایز د 15 کسان تقریبا دا په یو کس باندې ډیپینډنټ دی، که دوبای کې، په سعودي کې، که په امریکا کې دي، بار نه پیسې راځي او خلک دلته کې هغه باندې خپل روزګار چلی. د کووډ د وجې، د کووډ نه مخکې چې کوم زمونږ اکنامیک حالات او مهنګا ایا د واجی دي حالات مناسب حالات نه دي خلکو لپاره، نو د بار د پیسو چې د خلکو په لوکل اکانومي باندې ګذران د لپاره ډیر لازمی ده. خبر ده چې
کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په اوهان ښار کې راخاره شو چې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خبره شو. په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې پاکستانی وګړي پکې کار کوي او اوس د ډیرو د خلکو کاروبارونه خراب شوي او خپل کورونو ته د پخوا پشان پیسې پیسی نشی لیگلی. نزدی 9 میلیون پاکستانیان په بهر کې اوسیږي. په دوی کې تر ټولو زیات په عربي هیوادونو کې میشتي. تر ټولو زیات پیسی له سعودي عرب ورځي. په 2019 کال کې بهر میشته پاکستانیانو خپل هیواد ته 23 ارب ډالر لیگلی وی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په کراچۍ کې د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ ټورنمنت روان دی چې ځینې نومیالي بهرني لوبغاړي هم برخه پکې اخلي. د مارچ تر 8 به د ټورنمنت لوبې په کراچۍ کې او تر هغې وروسته په لاهور کې کیږي. ټاکل شوی چې پای لوبه به د مارچ پر 2 هم په لاهور کې وشي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي روان کار به د نیوزیلینډ، ویسټ انډیز او آسټرالیا لوبډلې پاکستان ته ولاړ شي او هلته به ولوبېږي. نیاز علي معلومات راکوي.
په کراچۍ کې د پاکستان سپر لیگ شپږم سیالۍ روانې دي. د پاکستان کرکټ بورډ یو مشر چیف ایگزیکټیو افیسر وسیم خان وایي په پاکستان کې د کرکټ مینوالو ته د کرکټ لیدو لپاره سیالۍ را جوړې شوې او لوبغالي آباد شوې.
آگے تو نیوزیلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے اکتوبر میں.
دی وایي په اکتوبر کې د نیوزیلینڈ لوبډله پاکستان ته روانه ده او په کراچۍ او په لاهور کې به لوبېږي. بیا پسې د ویسټ انډیز لوبډله راځي او د هغې وروسته به د آسٹریلیا لوبډله هم د پاکستان سفر کوي.
ویسٹ انډیز کی ٹیم بھی آ رہی ہے پر اگلے سال انگلینڈ تو پھر آسٹریلیا بھی آ رہی ہے.
په کراچۍ کې په 28 فروری د پی ایس ایل شپږم 2 نورې سیالۍ وشوې چې پکې په یوه سیالۍ کې پېښور زلمی او لاهور قلندر لوبډلې یو بل ته مخامخ شوې دي. په سیالۍ کې د پېښور زلمی لوبډلې لومړی بیټنګ کړې او لاهور قلندر لوبډلې ته یو سلیخ منډو هدف ورکړی وو. په جواب کې د لاهور قلندر ډلې ټاکلی هدف تر سر کړی او سیالۍ ګټلې ده. په بلا سیالۍ کې د ملتان سلطان او اسلام آباد یونائیټیډ لوبډلو ترمنځ مقابله وشوه. د اسلام آباد لوبډلې دغه سیالۍ ګټلې ده. په یاده سیالۍ کې د ملتان لوبډلې لومړی بیټنګ کړې او مخالف لوبډلې ته یې د 125 منډو هدف ورکړې او بیا د اسلام آباد لوبډلې 2 هدف پوره کړې او سیالۍ ګټلې ده. نن په 28 فروری یو سیالۍ ټاکلې شوې چې بعد کوئټه ګلیټر او لاهور قلندر لوبډلې یو بل ته مخامخ کیږي. د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې به رواني لوبې تر 8 مارچ پورې رواني وي او بیا دویمه برخه کې به په لاهور کې د 10 مارچ تر 28 مارچ پورې د کرکټ 2 لسیزه سیالۍ کیږي. د پی ایس ایل پای لوبه به په 28 مارچ په لاهور کې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا د لوبو محکمه یا ډایرکټریټ وایي د راتلونکي مارچ میاشت په آخرنۍ اونۍ کې به په پېښور کې له 22 کالو نه د کم عمر ځوانانو لپاره د لوبو یو میله جوړوي چې پکې به د دې ادارې په خبره د قبایلي ضلعو په ګډون د ټولې صوبې لږ تر لږه 1000 لوبغاړي برخه واخلي. لوبغاړي او د هغوی تربیه کوونکي یا کوچز وایي د لوبې به ځوانانو ته د هغوی د پټو صلاحیتونو ښکاره کولو موقع په لاس ورکړي. دوی زیاتوي که حکومت تکړه لوبغاړو ته وظیفې هم مقرر کړي نو د هغوی کارکردګي به نور هم ښه شي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایرکټوریټ چارواکي وایي چې په دې کې سړو لپاره 10 لوبې او ښځو لپاره 9 لوبې مختص شوي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایرکټوریټ د ټیبل ټینس یو نړیوال کوچ شرجیل خټک مشال ریډیو ته وایي د لوبغاړو د انتخاب لپاره ډایرکټوریټ د کوچز یو کمیټي جوړه کړې او په شفافه طریقه باندې ضلعو کې د غوره لوبغاړو انتخاب کوي.
د کوچز پوره ټیم جوړ شوی دی. آریو ډیسټریکټ ته ځي، ټرایلز کنډکټ کوي لګیا دي او نیو ټیلنټ مخې ته راولي او په مریټ باندې د ټیم سلیکشنز روان دي.
د خیبر ضلع د آرچری یا نخی ویشتو اسوسیشن جنرل سیکرټری منصور قادر اپریدی وایي
پدا کې سګیمونه د خزو دي سګیمونه د سړو دي. फायदा دا چې مخکې وي د قبلي لاکو لوبغاړي چې کما عیسی غستان وغه سایز ډېر وړوکې وو نو ټول پکې نه ایڈجسٹ کېدل. په صوبا کې وي د قبلي ضلعو ټول لوبغاړي چې کم دي او ته پورا پورا حصہ ملاویږي او خکر کردگی ویم کوي ځکه چې د قبلي علاقو چې کم لوبغاړي دي داغه فزیکلی او مینټلی ډېر زیات پریپیر دي. مخکیم ډېر زیاتې کارنامې کړې دي.
د خیبر ضلع د اتلټکس لوبي یو لوبغاړی سید جابر اپریدی وای په دې لوبو کې به اوس ګټونکو لوبغاړو ته سکالرشپ او معاوضې هم ترلاسه کیږي.
اوس 21 گیمز داسې ایونت چې ماشاءالله د کیش پرایز هم ښه زبردست دي. هر یو پلیئر ته خپل ماشاءالله پورا حق ملو شو. بیا دا چې څوک فرست سیکنډ ترډ واخلي پوزیشن نو اغیله منتلی سکالرشپ 1 ایئر د پاره الاټ شي. د سره ماشومان ډیر زیات حوصله ځای مو شي. بیا مخکیم دی کوشش کوي چې لکه مون نورم دین غړغټ ایونټس کې پارټیسیپیټ وکړو او خپل پرفارمنس ورکو.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د سرو زرو میډل ګټونکو لپاره به 10000 روپۍ، سپینو زرو میډل ګټونکو ته به 8000 روپۍ او پیتلو میډل ګټونکو ته به 15000 روپۍ میاشتنی وظیفه هم تر یو کال پورې ورکول شي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې کله ټرایلز مکمل شي نو بیا به د لوبو لپاره حتمی نیټه اعلانوي او داسې امکانات شته چې دا لوبې به د مارچ په اخیری ونۍ کې په قیوم سپورټس سټیډیم کې ترسره شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تمشال ویډیو د سې شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
د مشال ریډیو د خبرونه د پای شي بي د وريدونکو د خبرونو لنډیز بال احمد الله وره.
په شمالي وزیرستان کې د ناسرګند وسلوالو په دوه بیلابیلو پیښو کې د څلور زنانو په ګډون 15 کسان وژل دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور مشال ویډیو ته ویلي نن د میرعلي په اي پي سي مکه د 57 می وی غیر دولتي ادارې څلور کارکونکو کې نامعلومه وسلوالو هغه وخت په ډزو وژلې چې په یو موټر کې روان وي. بلخو د فروری پر 28 د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه کې ناسرګند وسلوالو یو تن وژلې او اته نور یې تښتولي دي. عوامی نیشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشی کېدو پر ضد نن د 400 پیښور او اسلام آباد ترڅنګ د ملک په یو شمیر نورو ښارونو کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یو غوښتل چې د لادرکه کړل شوو کسانو د خوشی کولو لپاره د ګامونه پورته کړي. د بدخشان چارواکو د غره د خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلور کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری مشال ویډیو ته وویل دغه پیښه پرون په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. په امریکا کې د کرونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمیر نږدې 15 لک ته رسیدلې دی. د امریکا د جانز هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 28 ناوخته د مړو شمیر 4,98,780 ته رسیدلې دی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بارانو چارو وزیران په روسیا کې د اپوزیشن سیاستوال الکسی ناویلنی زندان ته لیږلو او د هغې پلویان ځپلو په حق له نن د فروری پر 28 په دغه هیواد نوي بندیزونه ولګوي. اروپایي اتحادیې د څو اونۍ د داخلي بحثونو وروسته دا ګام ځکه واخیست چې 44 کلن الکسی ناویلنی د جنوري پر 18 له جرمني څخه د ستنېدو پر مهال نیول شوی و. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ کې نن د لاهور قلندرز او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به ماخام 9 بجې په کراچۍ سټیډیم کې پیل کیږي. په دې ټورنمنټ کې پرون دوه لوبې ترسره شوې چې لاهور قلندر پېښور زلمی ته او اسلام آباد یونایټیډ ملتان سلطان ته ماتې ورکړه.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولای شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. ز هارون بچا، احمد الله او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکنیار د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.